د ورځې 10 بجې شوې. زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، په دې یو ساعت خبرونه کې د ځوانانو لپاره د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام تاندې څنګې او همداراز د ازادۍ میلمه ځانګړی مرکه خبریږي. خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته چې زه احمد تکلی وړاندې کوم. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وایي چې د پاکستان په وروستیو مظاهرو کې د افغان کډوالو د ګډون په اړه نن رسنیو ته جزئیات وړاندې کوي. محسن نقوي چې تیره شپه د پخواني صدر اعظم عمران خان د پلویانو د ځپلو لپاره د پوځ تر عملیاتو وروسته خبرې کولې، همداراز زیاته کړه چې په نږدې ورځو کې به د افغان کډوالو د برخلیک په اړه یوه مهمه پریکړه اعلان شي. هغه په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل. د پاکستان مخکینی موقت حکومت د 2023 کال په نومبر میاشت کې د افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړ. د پلان په ترڅ کې لسګونه زره افغانان چې د چارواکو په وینا په پاکستان کې د استوګنې قانوني اسناد یې نه درلودل په جبري ډول افغانستان ته واستول شول. پاکستاني چارواکو هغه مهال تور لګولی و چې د پاکستان په نامنیو کې افغان کډوال لاس لري. د پاکستان پوځ او امنیتي ځواکونو پرون د پخواني صدر اعظم عمران خان د پلویانو د ځپلو لپاره په پلازمینه اسلام آباد کې پراخ عملیات وکړل. د عملیات وروسته له هغه پیل شول چې د عمران خان د تحریک انصاف ګوند معترضو پلویانو د حکومت هغه امر ونه مانه چې خپلې مظاهرې پای ته ورسوي. د عمران خان پلویان له زندانه د پخواني صدر اعظم خلاصون غواړي. د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي په یو خبري غونډه کې ویل چې امنیتي ځواکونو تیره شپه ناوخته مظاهره چانتیت پرک او اسلام آباد یې تصفیه کړ. یو امنیتي چارواکي د ازادۍ راډیو مشال څنګه ته ویل چې شاوخوا 1500 کسان د پولیسو لخوا نیول شوي دي. د هغه خبر له خپرېدو وروسته چې طالبانو د هیواد په یو شمیر جنوبي ولایتونو کې د نړیوالو بنسټونو په ملاتړ سیمه ییز ښوونځي تړلي، د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف ویلي د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې روان وضعیت په دقیق ډول څیړي. د یونیسف د رسنیو دفتر پرون ازادۍ راډیو ته په یو پیغام کې ویل چې د خپلو څیړنو پایلې به له رسنیو سره شریکې کړي. پرون یو شمیر سیمه ییزو سرچینو د نوم نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته ویل په کندهار، هلمند، روزګان او زابل ولایتونو کې سلګونه سیمه ییز ټولګي چې یونیسف، اروپایي ټولنې، د ناروې د کډوالو شورا، نړیوال بانک او ځینو نورو نړیوالو بنسټونو تمویلول د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت په حکم تړل شوي دي. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه رسمن څه نه دی ویلي. د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن بالاخره موافقه وکړه چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د کانګرس د استازو په جرګه کې خبرې وکړي. د کانګرس د بهرنیو اړیکو کمیټې چې جمهوری پال پکې اکثریت دي د خبر له اوږدو لانجو وروسته پرون ورکړ. د کمیټې مشر مایکل مکالو ویل بلینکن منلی چې د دسمبر په 11مه به دې کمیټې ته حاضر شي او د 2020 کال په اګست میاشت کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د بې نظمه وتلو په اړه به علني خبرې وکړي. له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر مهال ګډوډي هغه لنجمنه مسله ده چې له څه باندې دریو کلونو راهیسې سیوری له هم د امریکا پر سیاسي چاپیریال پروت دی. د اسرایلو امنیتي کابینې د اسرایلو او حزب الله ترمنځ د اوربان طرحه تیره شپه په یوه خوله تصویب کړه. د صدر اعظم بنیامین نتانیاهو دفتر بېګا وویل چې دا طرحه په لسو موافقو او یوه مخالفه رایه تصویب شو. نتانیاهو هم له دې مخکې د اوربان له طرحې څخه ملاتړ کړی و او سپارښتنه کړې وه چې کابینه دې دا طرحه تصویب کړي، خو هغه په عین حال کې خبرداری ورکړی و چې که حزب الله د دې موافقې له موادو سرغړونه وکړي نو دا ډله به سخته وځپل شي. متحده ایالاتونو سمدستي د دې موافقې هرکلی وکړ او ولسمشر جو بایډن وویل چې دا اوربان به د لبنان لپاره یو نوی پیل وي او ښایي چې له نږدې 14 میاشتنۍ جګړې وروسته سوله ممکنه ده. او د افغانستان له 19 کلنو د کشرو لوبډلې د پاکستان سیالې ډلې ته د 21 منډو په توپیر ماته ورکړه او په دې توګه له پاکستان او متحده عربي اماراتو سره د درې اړخیزې لوبلړۍ اتلولي وګټله. د متحده عربي اماراتو په کوربتوب پرونۍ لوبه په دوبۍ کې د کرکټ د نړیوالې شورا په اکاډمۍ کې د افغان لوبغاړو په بیټنګ سره پیل شوه. افغان لوبډلې په 500 اوورونو کې د نهو لوبغاړو په زیان سره 150 منډې جوړې کړې. په دې لوبه کې برکت ابراهیم زی په 90 بالونو 9 اویا، نظیف امیری په 72 بالونو 55 او فیصل شینوزاده په و 50 بالونو یو څلويخت منډه جوړې کړې. دا لوب لړۍ د 19 کلنو د نړیوال جام درشل ته د درې وړو هیوادونو د لوبډلو د چمتووالي په مقصد د متحده عربی اماراتو په قربتوب جوړه شوې و. د دې جام سیالۍ د شنبه په ورځ په متحده عربی اماراتو کې پیلېږي. د ازادۍ راډیو خبرونې د مخام لشپګو د سهار تر شپګو په منځنۍ صفه 12 شپګنوي او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو په لاندو صفو 19 یویشت او 25 مترو اوریدای شي. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، په پاتې برخه کې لومړی د ځوانانو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام تاندې څانګې خپرېږي، او ورپسې د ازادۍ میلمه ځانګړې مرکه خپرېږي چې په دې پروګرام کې نن د هیواد له تکړه سندرغاړي آسیې مهرابي سره خبرې اترې اوریدای شي.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
که ترافیکو ته راجی شوی وی، زه خپله ملامت راتلم، ځکه ما لیسنس نه درلوده، هغه هم لیسنس نه درلوده، نو د قانون په وړاندې موږ دواړه ملامت وو. 25,000 افغانۍ زیانمن شوی وو.
یو شمیر ځوانان پرته له دې چې د موټر چلولو قانوني اسناد ولري موټر چلوي، او بیا هم خپل عوام نور خلک له مرګ ژوبل سره مخ کوي.
د لوګر په لاره یو ترافیکي پیښه شوې وه، تقریبا 10 کسان مړ شوي وو، یو څو کسان ډېر سخت ټپي وو. نو همدا علت دا ده چې دوی کله چې لیسنس ورکوي صحیح امتحان نه اخلي، دا وایي نه چې د دې زده ده.
نن پام دی اکله خبرې کوم ملتیا موکړی. قدر منه ورتونکو، تجربه ثابته کړې چې په هر کار کې بی غوري په تیر بیا د موټر چلولو پر وخت کې چیرې موټر چلوونکی د موټر له چلولو سره بلد نه وي او اسناد هم نه لري، زړه بوګنوونکې پیښې رامنځته کېدلی شي. تاسو به هم داسې ځوانان ډېر لیدلي وي چې کله د بل کس موټر په لاس ورشي، سره له دې چې زده یې هم نه وي چلوي، او بیا هم ځان او هم نور خلک له خطر سره مخ کوي. د کابل ښار یو اوسیدونکی چې نه غواړي نوم یې په خبرونه کې یاد کړو، وایي چې دا خپله د دې شاهده ده چې د موټر چلولو پر وخت ځینې بې تجربه ځوانان د دې سبب شوي چې د ډېرو کسانو ژوند ورنه واخلي. هغه په پیل کې دا هم وایي چې ښځې بیا د موټر چلولو پر وخت له پوره احتیاط څخه کار اخلي، خو له بده مرغه دوی ته بیا طالبان اجازه نه ورکوي چې موټر وچلوي.
اوس په دې دوره کې د طالبانو په دوره کې انجن ته خو موټر بخینه ورکوي او لیسنس نه ورکوي، اجازه نه لري. اوس خو نه، بل جمهوریت په دوره کې خزو ډیر پام کوله. زما خپل سو ملګری و موټر درلودل، یعنی زیاتره احتیاطي کول. خو څو ورځې مخکې قبل ننګرهار په لاره یو بد حادثه شوی و چې ځوانان هیڅ احتیاط نه کوي کله چې په لاره ځي. د ننګرهار لاره چې دا ډیره خرابه ده، چې موږ ګورو په یو هفته کې څلور پیښې درې پیښې اتمن خامخا کېږي. داسې ورځې هم دي چې په دې لاره کې ترافیکی حادثې شوي دي. نو هیڅوک احتیاط نه کوي، ځکه چې هر لار ته چې څوک ځي، همدا کسان چې موټر لري باید ډېر پام وکړي. لاره معلومه نه ده چې د موټر لاره بیل وي، یا څوک چې پیاده روي کې د هغه لار بیل وي، نو ټول په یو سره ځي. همدې لپاره زه فکر کوم چې ترافیکي پیښې ډېر کېږي په افغانستان کې، بخصوص د لوی ښارونو لاره چې دي. په دې ځایونو کې اکثرا چې زه ګورم ترافیکي پیښې ډېر کېږي. یو 14 کلن هلک په موټر کې ناست و، همدغه ترافیکي پیښې هم چې کېږي، علت همدا ده، ځکه چې دا ماشومان دوی موټر ورکې او لسانس ورکې. هغه بله ورځ د لوګر په لاره یو ترافیکي پیښه شوې وه، تقریبا 10 کسان مړ شوي وو، یو څو کسان ډېر سخت ټپی وو. نو همدا علت دا ده چې دوی کله چې لیسنس ورکوي دوی یعنی صحیح امتحان نه اخلي د هغوی نه چې دا همدا د دې زده ده. او زه چې اوس ګورم په افغانستان کې اکثریتا ماشومان په موټر کې ناست دي، دوی موټر چلوي او ترافیکي پېښې هم ډېر کېږي. دا کسان چې لیسنس نه لري د دوی موټر واخلي او دوی ته باید هدایت وشي هغه مسلکي کسان باید موټر وچلوي تر څو چې همدغه ترافیکي پېښې لږ شي.
د پغمان اوسېدونکی جان هغه هم وایي چې که چېرې موټر چلول په مسلکي ډول زده نه شي د ترافیکي پېښو لوی لامل کېدلی شي.
په افغانستان کې معمولا دغه ډول ترافیکي پیښې د همدغه ځوانانو لخوا رامنځته کېږي چې دوی پر ترافیکي اصولو بلد نه وي او یا هغه قوانین چې څه ډول ایجابوي ترافیکي دوی ورته پام نه کوي یا ترې ناخبره وي. بله مسله په کې دغه ده چې ډېر کله دغه ډول ځوانان چې وي دوی د تفریح په ورځ یا د رخصتۍ په ورځ باندې له ملګرو او حتی له ځینو موټر پلورنځیو دغه موټر په کرایه باندې راخلي او بیا د چکر او تفریح لپاره له یو ولایت بل ولایت ته تګ راتګ کوي. هغه په خپل ولایتونو کې دوی د تفریح ځایونو ته ځي چې ډېر کله دوی ګړندی تګ کوي او له همدې امله دا ډول ترافیکي پیښې رامنځته کېږي. او موږ د دا ډول د پیښو ډېر زیات شاهدان یو، ځکه چې په دې وروستیو کې د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې دا ډول پیښې رامنځته شوي دي او ګڼ هېوادوال چې په دغه ترافیکي پیښو کې البته یا ټپیان شوي دي یا خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. نو دا مصلحت نه وڅېړو، مهم لامل یې دغه دی چې ډېری ځوانان پر ترافیکي اصولو نه بلد دي، پوه پې نه دي او همدغه لامل دی چې د ترافیکي پیښو ګراف لوړ شوی دی.
کله چې یو ځوان موټر له خپل ملګري اخلي یا هغه چې موټر خرڅ کړي له هغه ځای اخلي، لکه څنګه چې تاسو ویل، بیا پېښې سره مخ کېږي. خو واضح خبره ده چې پېښه کې موټر ته زیان رسېږي، انسان ته زیان رسېږي، هر څه ته. دلته څومره زیانمن کېدلی شي؟ آیا بیا توان لري چې بیرته، البته که چیرې ژوندی پاتې شي، چې دا بیرته دغه موټر توان ورکړي له چا نه چې راوستلی؟ دا بیا څومره یو جنجالي موضوع کېدلی شي.
واقعا چې دا یو جنجالي مسله په دې باندې کېدلی شي چې کله چې دوی یو موټر له پلورنځي اخلي، هلته له دوی نه یو ضمانت اخلي، یو خط ترې اخلي چې دغه موټر دی، دغه پلیټ دی، دغه ماډل دی، دغه رنګ جوړ دی، مثلا هغه روغ شی ورته ورکوي. بیا که دوی بیرته ورته سپاري او خدای مکه دوی ترافیکي پیښه کړی وي، نو حتما په ترافیکي پیښه کې خو مانی نه ویشل کېږي، حتما دا مسله په کې وي چې ته به هم خرابېږي او مقابل لوری به هم خرابېږي. نو دا یو لوی جنجال خوبي هغه کس چې په دې ترافیکي پیښه کې خپل ژوند له لاسه ورکړی وي یا ټپي شوی وي، هغه خو اوس هم د دغه پیښې ښکار شوی وي. خو وروسته بیا کورنیو ته دا لوی جنجالونه پیدا کېږي چې هماغه مقابل لوری راځي، بیا له پلاره یا له تره یا د کورنۍ له نورو غړو د دغه موټر د تاوان غوښتنه کوي او اصلا د دوی کورنۍ پرې خبر هم نه وي ډېر کله چې اصلي مسله څه ده یا دا موټر د چا دی څنګه نه دی. نو وروسته جنجالونه واقعا ډېر وي.
یا خو داسې مسایل وي چې هغه په عادي ژوند کې هر کله ورسره مخ کېدلی شو، بل حیاتي مسایل دي لکه همدغه د ډرایو په وخت بې احتیاطي، د ترافیکي له قوانینو نه بې خبري. تاسو په فکر ځوانان ولې داسې یو کار ته لاس ورته کوي چې هغه خپل ژوند په خطر کې اچوي؟ هم چارچاپېره کوم کسان چې دي
مهمه مسله دلته په ځوانانو کې د تعلیم د کچې کموالی دی. که یو چاته خپل ژوند اهمیت ولري، هغه ته د مقابل لوري ژوند هم اهمیت لرلی شي. هغه که موټر چلوي او که نور په عادي ژوند کې وي، دغه اړخه چې تاسو یادونه وکړله دا ډېر مهم اړخ دی. خو متاسفانه چې زیاتره ځوانان دغې برخې ته پام نه کوي او د دې برخې ته د پام نه کېدو لامل دغه دی چې په دوی کې د عامه پوهاوي نشتون دی. مثلا زیاتره ځوانان چې کله له ملګرو یا له دغه ډول پلورنځیو موټر راخلي په کرایه باندې او په تفریح باندې، ځینو دوی په لاره کې مستي کوي، ځواني وي، او بل خوانه دوی په لوړ غږ باندې البته موسیقي مغږوي چې هغه په دې کې نور جمع جوش را پیدا کوي. نو بیا په ځان نه پوهېږي، له یوې خوانه هغه ترافیکي اصول نه مراد کوي، له بلې خوانه نو موټر هم پر دی وي. همدغه لامل وي چې بیا نو هم ځان خرابوي او مقابل لوری.
که دې ته راسو، تاسو له خپلو تجربو راته ووایئ، د لومړي ځل لپاره مو موټر څه وخت وچلاوه، څومره مو مخکې له هغه نه معلومات ترلاسه کړل، اسناد و نه و، په دې راته وغږېږئ.
زه په خپله شخصي موټر نه لرم، خو د ملګرو چې کله کله موټر راخلو د تفریح لپاره، بیا هماغه کوم ملګری چې موږ سره وي، هماغه هم دې ته قانع کوو چې باید هماغه موږ سره لاړ شي او موټر وچلوي. په دې خاطر باندې چې زمونږ هم دومره تجربه نشته د موټر چلول په برخه کې، لکه ستول شي د یو سړي هماغه سر و کار همدغه موجود سره وي، دې برخه ته پام کول واقعا مهم دی او دې برخه ته پام کړی دی. او زمونږ له نورو ځوانانو غوښتنه ده چې دغه برخه ته پام وکړي، د موټر چلولو په وخت کې هم ځان ته پام وکړي او مقابل لوري ته.
ځوانان چې د موټر چلولو قانوني اسناد نه لري، کله چې دوی له ترافیکي پیښو سره مخ کیږي که دوی ملامت هم نه وي، خبره نشي رسمي کولای، ځکه دوی د قانون خلاف موټر چلولی دی. رفیع الله سحر وایي چې دی خپله د موټر چلولو اسناد نه لري، له همدې وجه خو کله چې موټر ټکر وکړ ملامت هم نه و، خو خپل حق یې ونه شوی غوښتلی.
په افغانستان کې ترافیکي اصول ته خو که هغه غټان وي او که ځوانان وي او که کم عمر وي، خو څوک دغه ترافیکي اصول نه مراتوي. که چیرته په یو ملک کې ترافیکي اصول مراد شي، دغه سره د ترافیکي پیښې او دغه شانتي دغه ټکرونه د ماشومانو یا د غټانو وهل دا زیاتره راکمیږي. خو بدبختانه به ووایو چې په افغانستان کې دغه عمره پیشرفت لا نه دی رامنځته شوی، نو ترافیکی اصول څوک په بشپړ ډول نه مراتوي. که هغه 50% مراتم شي، بیا هم دغه ستونزې به راکمې شي. خو زه که ووایم د خپل ډرایوینګ کوم، موټر ته کینم، خو دا تقریبا 4-5 کاله کېږي زه خپله موټر چلوم، خو تر اوسه لایسنس نه لرم. داسې مستقیز لږ دې مانه دي کړي، خو د یا د ورور نه یا د پلار نه یا د کاکا نه ګورو چې هغه سرهقم موټر چلوي، بیا مو آسته آسته ځان د موټر د چلولو سره عادت کړی، نو موټر ته کینو موټر چلوو. او خدای ته مو فهم نه چې د موټر یو اخی چې هغه یا د یو انسان ژوند لمنځوړو یا خپل ژوند لمنځوړو یا ځان مایه وکاو لاس په خپل ماته او سترګړندو. اومده لامل چې د دې بی احتیاطی ده چې مونږ په افغانستان کې سرکونه چې دی عموما کزو وایم، یوازې د کابل نه او د ننګرهار لخر نه او په دغه شان لوی لوی خارونه بغیر نور ټول په یو سرک باندې بودو باش کیږي، ځکه چې د خکته موټر او د پورته موټر دواړه په یو سرک باندې زی. نو زیاتره وخت دلته د ټکر تقریبا د حسابو کې 95% امکان شته چې ټکر رامنځته شي که لږه بې احتیاطي وشي. عموما ځوانان چې بیا دي په دغه ودونو کې چې کله دی دغه ودونو کې یا خپل موټر یا د پردی موټر لاسته ورشي، نو دوی ډیر بې احتیاط ځغلي. او په دې کې عموما زما توصیه دا ده چې په دغه ودونو کې باید مشران داسې یو کردار ولوبوي چې د دوی هغه سمې لارې ته راوهي چي او یا ترین دس یو هغه موسولی ډریور د دینه مخکې کوي چې دوی نور ځوانان بیلاری نه کوي او خپل مزل کوي. کله چې دوی دغه شان به سره په سرک باندې زین او خپل ژوند هم د خطر سره مخامخ کوي او د نور ژوند هم اخلي او ټکر رامنځته کوي.
تاسو ویل چې خپل موټر چلوي خو اسناد قانوني نه لري، چې تاسو ته د ترافیکو د ریاست له خوا درکول شوی چې دا د نور د موټر زده تاسو باید موټر وچلوي، ولې مونږ دی غوښتي چې ورسېل ته امتحان ورکړي او دا اسناد واخلی او کله چې تاسو سرک ته وځئ آیا تاسو نه پوښتنه کوي چې راکه د موټر چلولو جواز راکه؟
د افغانستان کې که زه ووایم په سلو کې 15-20% خلک چې دي تر ټولو همدغه شان زمونږ په رقم ډریوران دي چې پلار ورونه زده کړې ده، خو نور نه ترافیکي اصول باندې پوهېږي چې کوم ځای کې باید څه رقم رفتار وشي، کوم ځای کې یو لوحه لګېدلې څه رقم ډرایوینګ وکړي. زه کوم ځای کې تهدید شوی نه یم، ماته کومه ستونزه نه ده پیدا شوې. الان چې ما دوه درې کره تخپل هم ټکر کړی دی، موټر مې وهلی دی، بل موټر سره مې ټکر کړی دی، ماته په هغه وخت کې کوم داسې ستونزه نه ده رامنځته شوې چې هغه ماته خود راجی شي زه لاړ شم او مجبور شم او یا لایسنس واخلم یا کورس تعقیب کما. مونږ ته دا موقع نه و مسایده شوی چې مونږ لاړ شو هغه، ځکه چې مونږه تړل شوی نو مونږ په کوم ځای کې ودرول شوی نو مونږ تهدید شوی نو کوم مونږ ته چا ویل موټر رانه شارک ته وی سی ای رانه باندې کی یا خپل پارچا را کی را ته هغه ترافیکی اصول باندې نقدی جریمه م کی، نو مونږ مجبور او چې یا موټر ته کینې نو یا لاړ شو هغه مرجه ته حاضر شو یا کورس وای یا لایسنس واخلو. نو داسې خاص قیدات نو خو ست امارت پر اتاک سره په کابل کې نور ولایتو کې خو مانه دی لیدلی خو په کابل کې یو اندازه قیدات را مست شوی دی چې اوس ترافیکون چې دی د لایسنس پختنه هم کوي د بیټ د تړلو پختنه هم کوي.
تاسو د موټر له ټکر نه ویلې د څه رقم پیښو شاهدان یاست چې د اسې ځوانان چې موټر چلولو په هنر نه پوهیږي موټر چلول زده نه وي موټر تکینی موټر چلوي د څه ډول پیښو شاهد یاست څه ډول پیښې دی لیدلی څه ډول پیښې دی اورېدلی؟
که زه ووایم زه زیاتره وخت په هفته کې یا په 15 ورځې بعد کابل ته ځم هغه د خپل کاروبار په اساس باندې ځم راځم. که وګورم چې زه هر ځل د یا ننګرهار ته راځم یا کابل ته ځم زه په لاره باندې زیاتره وخت ګورم چې درې څلور پیښو زه عموما شاهد یم چې درې څلور پیښې په دې لاره باندې شوي. دا ټول علت د ډریورانو بې احتیاطي تیز رفتار د سرکونو معیاري نشتون دی چې دغه پیښې رامنځته کیږي او دغه پیښې موږ په روزمره ژوند کې ګورو. ټول که دغه د کابل د لینډ ډریوران په عموما کې وګورم دوی په لاره باندې که د ورځې درې کره تلاړ نشي نو یو کرت دوه کرت خو خامخازي او راځي بیرته. عموما دوی په هره ورځ باندې دغه شان دي پیښو شاهدان دي خو بیا هم په احتیاط نه کوي بې احتیاطي کوي موټر له یو بل سره سپیټ وهي او سړک هماغه شان معیاري نه دی جوړ چې دی پکې سپیټ وهي. زمونږ استاد چې د کابل سړک چې دی خو که زه ووایم د شپېتو نه تر اویا او پنځه اویاو پورې د دې سپیټ لپاره دا سړک جوړ دی حتی تر دې پورې چې ډریوران یو سل شل سپیټ وهي په دغه لاره باندې یو سل څلوېښت سپیټ وهي طبعا نو ټکر رامنځته کیږي. او خپله درته ووایم زه خپله ټکر وکړ یو حالان که زه ملامت هم نه وم په هغې کې زه غوښتل مزه چې کله د پرای سړک نه عمومي سړک ته وختم نو یو رینجر موټر او یو دانه کورلا موټر دوی دواړه په سره سرعت اخیستی او په سړک باندې ډېر تیز راخوشو. ما ګوشه ځای لټوو چې زه د دوی نه داسې ځای ته غاړې ته شم چې ځان خوندي کړم خو ومې نه شو کړی. هغه مخره ولم چې زه کله یو ګوشه ځای ته تاوېدم نو زما د موټر وروستۍ جوړه ټیرونه چې و دا په سړک باندې یو اندازه پاتې وو. هماغه و چې د کورلا موټر زما موټر ته راورسېد زما موټر یې ووهه او ډېره یوه بده پېښه رامنځته شوله. خو خوشبختانه ووایم چې څوک پکې ژوبل نه شو موټر هم ډېر خراب شو. هغه موټر زما موټر یې ووهه زما د موټر نه لاړې رینجر موټر یې ووهه د رینجر نه یو سراچې موټر سره ولګېد په یو وخت کې څلور موټره دغه موټر نه زیانمن شو.
بله د دې علت څه وه؟ هغه کوم ځوان چې دی چلوه زده نه وه کاسې کله کله تخنیکي عوارضم وي
کورلا موټر خاوند و. دا کوم ټکرونه چې رامنځته شو دا د رینجر او د کورلا موټر د دواړو بې احتیاطي وه ځکه چې سړک دې دواړه قبضه کړی او له یو بل نه کوشش یې کوو چې یو بل نه کراس وکړي او مخکې شي نو سړک ټول دوی قبضه کړی و. موږ ته دا موقع نه برابرېده سرعت کې را روان وو نو موږ کوشش کوو چې له دوی نه ځان بچ کړو. موږ د دوی سره سپیډ نه وهه خو ځان بچ کړو. هغه نو چې دوی کورلا موټر کله په د رینجر موټر نه کراس کوو په دغه وخت کې زما موټر ته راورسېدو لارې قید وه نورې موټرې مخته را روانې وې. دا مجبور شو زما موټر یې ووهه او زما د موټر نه موټر بې کنټروله شو لاړه نور موټر یې ووهه. په دغه وخت کې که زه ووایم ټوله غلطي د کورلا د ډریور وه. که چېرته هغې لږ هم د حوصلې نه کار اخیستی وی د احتیاط نه کار اخیستی وی نو دغه پېښه نه رامنځته کېدله. ترافیکو ته راجی شوی وی زه خپله ملامت راتلم ځکه ما لایسنس نه درلوده هغه هم لایسنس نه درلوده نو د قانون په وړاندې موږ دواړه ملامت وو. پنځه ویشت زره افغانۍ زیانمن شوی وو. په هغې کې نو بیا یو اندازه پیسې په ما باندې راغلې او درې برخې پیسې بیا هغه ورکړې.
ښه که په دې باندې خبرې وکړئ چې ځوانانو ته به څه ویل ولرئ د موټر چلولو په وخت کومې خبرې په نظر کې ونیسي کله چې اسناد نه لري له کومو ستونزو سره مخ کېدلی سي؟ عملي مثال تاسو یاستئ که تاسو اسناد درلودلی کله چې ټکر رامنځته سي تاسو ملامت نه وئ تاسو تلی سوئ ترافیکو ته او خپل موټر مو په مقابل نفر جوړولی سوئ مګر دا چې اسناد مو نه درلوده تاسو له خپل حقه تیر سوئ ځکه دلته قانون ته ملامت وئ. له خپلو تجربو ځوانانو ته چې همدا اوس تاسو غوندې ورته کارونه کوي څه ورته وایي؟
د هیواد ټولو ځوانانو ته زما توصیه دغه ده چې دوی هر کله د موټر چلوي اول خو د قانوني اسناد واخلي. هغه لیسنس د ترافیکي اصولو اشارې دي چې کوم ځای کې باید ټکسي تم شي کوم ځای کې تم نه شي په کوم ځای کې باید دا په څومره سرعت کې لاړ شي په کوم ځای کې باید په څومره احتیاط وکړي. نو زما ټولو ځوانانو ته دغه توصیه ده چې دوی باید اول خو لاړ شي قانوني اسناد واخلي بعد لاغې جلب ته کینی زکه چې موټر داسې یو شاده چې کولګه به احتیاطي ور سره وشي نو حتی ستا ژوند مخلی او د یو بل ځوان او یا زنانه وسی که هر څوک وي خو دغه ژوند مخلی. نو دا یو عادي خبره نه ده چې موږ په ژوند کې دغه ټکو ته باید ډېر پاملرنه وکړو. ځوانانو ته مې توصیه دا ده چې په دغه خادیګانو کې زیاتره وخت ټکرونه رامنځته کیږي په دغه کې باید ډېر له احتیاط څخه کار واخلي ځکه چې د دوی مستی وي ځوانان وي جذبه وي او د یو بل کور د غم په ټغر باندې کینی ټکر رامنځته کیږي خپل هم پکې خوږیږي هغه خوشحالي په غم باندې بدلیږي. نو د ځوانانو څخه مې هیله دا ده چې د ډرایوینګ په وخت کې ډېر احتیاط وکړي ځکه چې زموږ د افغانستان سړکونه داسې په هغه اصلي معیار باندې نه دي جوړ چې موږ ووایو چې دلته د ټکر او یا د پیښو امکانات ډېر کم دي. دلته هر وخت او لږه بې احتیاطي ډېر زیات خطر انسان ته اړوي. نو د ځوانانو څخه مې هیله دا ده چې باید په خپل ډرایوینګ کې خادیو کې خوشحالیو کې ډېر احتیاط وکړي او د ډرایوینګ په وخت باندې ټول ترافیکي اصول مراعت کړي. هغه بیټ تړل دي که هغه د یو موټر څخه کراس کول دي چې هغه په څومره ساحه کې کراس سره وشي ورپسې د نورو موټرو پسې شاته تګ دی چې هغه کومه ترافیکي مسافه ده هغه باید مراعت کړي ځکه چې هر موټر دا یو برقی سیستم لري هر وخت او هر ثانیه دا امکان لري چې هغه مخکې موټر چې ته ورپسې کچېرته ورپسې ته په دومره ساحه کې لاړ شي چې هغه ته نشي قید کولی بیا خپل موټر نشي را کنټرولولی مخکې موټر ته مشکل پیدا شي یوه ستونزه پیدا شي نو ته مجبور یې چې بیا له هغې سره یوه بده پېښه وکړي او ټکر وکړي. نو په دغه وخت باندې تاسې دغه مسافه مراعت کړئ او ترافیکي اصول مراعت کړئ. که تاسې دغه مسافه او ترافیکي اصول او دغه هر څه مراعت کړئ نو انشاءالله چې په ژوند کې به ډېرې خوشحالیانې ولري او نه به د دغه شانې بدو پېښو شاهدان کېږي لکه موږ چې شاهدان شوي.
بله دا خو سو نور ځوانانو ته پیغام ځان ته به څه ویل ولري ځکه تاسو هم تر اوسه پورې اسناد نه لرئ چې تصمیم لرئ اسناد اخلئ لږ وروسته بیا ډرایوري کوئ که څنګه؟
تقریبا همدا پلان لرم چې او په هڅه کېم چې لاړ شم دغه 15 یا 20 ورځې د ډرایوري کورس ته. یعنې نو زه نور په ډرایوینګ باندې ښه پوره پوهېږم ځکه چې ما هغه د چا خبره په کابل لین او په ننګرهار په لین او په کونړ کې په هر ځای کې موټر چلولی دی نور په هر څه باندې پوهېږم خو هغه ترافیکي اصول او اشارې او ټیکسي د تم ځای او دغه باندې زه نه پوهېږم. زه باید د خپل ځان ته دا توصیه کوم چې تر هغې پورې چې په دغه باندې پوه شوی نه یم او یو قانوني اسناد ولرم نو تر هغې پورې به خپل ځان ته وایم چې باید ځان کنټرول کړم او ټیکسي وانی ونه کړم موټر ته کیننم ځکه چې بلې یوې بدې پېښې شاید نشم.
دران دوستانو دا به د دې اونۍ د تاند څانګې خپرونه تر بیا پرځای کې چې یاست الله مو مال او ملګری.
د آزادی میلمه
ازادی میل مقدرمن اوریدونکو په دې خبرونه کې موزه فرشته سحه کار کلی کومه په نننې خبرونه کې د پښتو ژبه تکړه او خوږه ژبه سندرغاړي میرمن آسیا مهرابی را سره میلمانه ده.
نوې روح می د پښتو شعر تبر کړ په ګلونو کې می ون غشتل لورونه تر کلو کلو بخیږي زما لشهید د شهیدو په کلونو فریادونه
د دې سره به نن په خپرونه کې د زړه خواله وکړو او د دې پر ژوند او پر هنري کارونو به خبرې وکړو. میرمن مهرابی خپرونې ته ښه راغلی خوشحاله یم چې تاسو په خپرونه کې لرم.
ډېره مننه فرشته جانې د دعوت دې زم خوشحاله یم چې ستاسو د خپرونې میلمنه یم.
آسیا جانې د خبرونې په سر کې اوریدونکو ته که د ژوند د ښایسته وختونو په اړه د ماشومتوب په اړه څه ویل لرئ مهرباني وکړئ دا چې زده کړې مو چیرته پیل کړې د ژوند لومړي کلونه مو چیرته شروع کړل؟
اصلا خو زه زیږیدلې په کندهار کې یم خو دغه دقیق مې دی نیم کال وم څلور میاشت وم درو میاشت وم کابل ته تللی و میشت سوي و نو د ماشومتوب خوږې او ترخې به ووایم دواړې خوږې یعنی د وختونه مې کابل کې تیر کړي دي که رښتیا درته ووایم کابل سره ډېره مینه او اونس مې نیولې دی نسبت کندهار ته په دې خاطر کندهار ته به صرف په مېلمستیا تللو دولسم مې په اصطلاح په کابل کې خلاص کړی دی او بیا نو مجاهدین راغله بیا موږ مهاجر شولو پاکستان ته نو تر دې اضافه زده کړې مانې دي کړې په وطن کې
تاسو د مسافرۍ او د مهاجرت قصه وکړه لکه نورو ډیرو افغانانو تاسو دا تاریخ خاطره لري د مهاجرت کړه ته وایي چې ژوند هلته څنګه تیر شو هلته په څه مصروف وای
موږ په یو د شرایطو کې ولاړو هغه وخت چې د مجاهدینو ترمنځ خپل منځي جګړې وې او یو قوم بابل قوم ته ګواښو او مثلا یعنی ډېر بد حالات ول هغه تاریخ په زوست نه تشریح کوم چې دغه وخت څه یو تیر سوی تاریخ لري خو دغه وخت او موږ په یو جوړه کالو کې کور مو صرف قلف ورواچو ترې ووتلو بیا ولاړو پاکستان ته په اصطلاح د سرحد هغه غاړي ته مثلا د چمن کې چې زموږ نور خپلوان د کورنۍ غړي مثلا ماما خیل او کاکا خیل یا پلار خیل او مور خیل که وایم دوی ټول هلته د پخوا سره میشت و نو هلته مو په اصطلاح مینه وکړه شپږ نیم کاله او هلته دغسې شرایط و لکه اوس چې په افغانستان کې د ښځو اجازه نه درلوده د باندې چې مثلا ښوونځي ته ولاړې شي یا پانتون ته ولاړې شي پانتون خو هېڅ نه وي یعنې موږ نه مو اورېدلې چې په دغه منطقه کې پانتون شته که نه شته نو هلته زه بېخي د کور نجلۍ وم که د کور د باندې مو وتله ما دغه شپږ نیم کاله ما چادري پر سر کړې ده خو بیا هم دغه سربېره دغه د دغه لومړي مسافرت چې په یو ډېر بد حالات کې ترې راووتلو ډېر بد سفر مو هم درلودې د ژمي په واورو کې خو بیا هم یوه ښېګڼې دا وه چې موږ خپل پاتې کورنۍ چې ماماخیل او په اصطلاح پلارخیل مو وه دا مو هلته په اصطلاح وپېژندله او د دوی سره مو ژوند وکړي
آسیه جانې اوس چېرته یاستئ او د موسیقي تر څنګ ژوند څنګه تیریږي
زما نو اوس پاکستان وروسته دا مې درېیمه مینه ده یو څو ورځې وروسته مې څلورویشت کاله پرېکېږي چې جرمني ته راغلی یم نو طبعا سړی چې د یوه هېواد څخه بل هېواد ته ځي دغه فرهنګ سره د ژبې سره د قانونونو سره آشنا کېږي ډېره سخت دی په اول کې خو بیا وروسته وروسته سړی عادت کوي او بیا زما دلته کورنۍ وسوه په اصطلاح اولادونه مې دي اوس خو شکر دی غټان دي ځوانان دي دوه اولاده لرمه نو دلته مې یو څه درس وویلي یعنی ډېر نه یو څه درس مې وویلي د ډېرو امکانات په هغه خپل وخت کې را ته مهیا نه و بیا مې کار شروع کړي اوس تقریبا لس دولس کاله کېږي چې د ماشوم روزنې په برخه کې کار کوم که رښتیا ووایم زه دلته د ژوند څه واقعا خوشحاله یم دا چې وطن پاته سوی دی او هلته مثلا هغه شرایط نه وه که هغه د مجاهدینو په وخت کې پاکستان ته ولاړو وایم هره پېښه چې د یو انسان په ژوند کې کېږي ښه او بد اړخ لري که موږ ډېره دا هر څه نه شکایت وکړو او ناراضه واوسو هغه بیا په موږ پورې اړه لري موږ باید هغه څه وکړو په هر بد شرایطو کې باید ځان یو موقع برابره کړو چې حداقل ذهنن خپل ځان خوشحاله وساتو جسمن په اصطلاح صحتمند واوسو نو زه دلته خوشحاله یم د دې ځای یوه خوشحالي چې دی څوک نه وایي دغه به زه په ازادانه توګه ووایم چې دلته د ښځې یا د نجلۍ تر نوم لاندې هغه روزمره یا په اصطلاح شیبه په شیبه تحقیر او توهین او یا ټیټوالی یا کمنظري نشته د دغه جانبه زه دلته واقعا ډېره خوشحاله یم
تاسو د پښتو ژبې تکړه سندرغاړی یاستئ او په دې وروستیو کې تاسو ډېر ښایسته سندرې ویلې دي نو موسیقي ته مو څنګه مخه کړه څه وخت مو پیل وکړه پر موسیقي پر سندرو کار مو څه وخت پیل کړه او آیا پخوا مو هم په دې برخه کې کار کوه که تازه راغلی
کار مې نه دی کړی شوق طبی خبره ده دا خبره ټول سندرغاړي کوي چې ماشوم توبه شوقي واضح خبره ده چې ته باید شوق ولرې د یو شي سره هر شی چې وي تا که مسلک وی که مثلا هنرونه وی استعداد مهم دی خو هغه شوق تر استعداد لومړیتوب لري. نو دا سوال کله چې موږ پاکستان کې ماجر سو هلته چې وو مثلا دا زموږ د وطن خلک وه خصوصا نه پوهېږم زه خو ما دغه کابل مې لیدلی کندهار مې لیدلی یا په کابل کې مې ژوند کړی او کندهار نه دغه زموږ د کندهار خلک په پاکستان کې زموږ خپله کورنۍ په اصطلاح ده نو دلته چې ما ژوند وکړي دا ډېر یو ډېر یو شاپ خلک دي ډېر یو مست خلک دي ډېر سندرمار خلک دي نو دلته دوی به ودونه وکوزدې نم خدا کورنۍ یې غټې غټې دي اولادونه یې هم ډېر دي بیا کوزدې سي ودونه سي او بیا مثلا غاش کوچا ده او نه پوهېږم سنتي ده او دا ده او هغه ده نو بس د خدای یوه پلمه غواړي چې دوی شادی په وکړي خوشحالي په وکړي بیا واضح خبره ده چې په شادي او خوشحالۍ کې خو بېسندوی امکان نه لري که رښتیا ووایم ما چې اصلا هغه په اصلاح سندرې دي بیخي شروع کړې دغه وطني سبک سندرې چې هغه فولکلوریک سندرې دي ټول فولکلوریک دي دغه د وطني شود سره مې ځکه بیا دلته چې جرمنی ترالم جرمنی کې مې ډېر وخت شروع کړې یعنی ما په 2003 کې موسیقي پیل کړه په اصطلاح رسمي اوس تقریبا شپږ نیم کاله کېږي چې موسیقي ته مې اوبه چاو چا خبره رسمي مخه کړې ده.
اسی جان څنګه ستا په خپلو خبرو کې مو ویلې لپخوانه دی لسندرو ل دې هنر سره شوق ډیر زیات وو نو د دې لپاره چې تاسو راسي یو سندرې وایي چا په دې برخه کې ډیر مرسته در سره وکړه چا ډیر وه څولې دې ته چې ته واقعا شروع وکې په کار باندې
بس کوټ چ پلاکه او پاکه او خبره وکم دغه ته ډیر دوستانو ته شوې کلم چې زه باید سندرې شروع کوم خو یو چا چې واقعا همه تشویق کم و همه راتویل چې زه مرسته در سره کوم زه در سره دریجم اغا می ملگری سویلا جان از غری و ترنن پوری یعنی اغاز ما سره اوجا پا اوجا کار کوی یو خو تشویق دی یو خو مثلا حتا ول دی نپا یجم برابر ول دی دیر کسان دی چی اولاری تا دی برابره که یا تشویق دی که بیا اولار سی پار دلیل چی خو سویلا جان ترنن پوری ما سره همکاری کوي.
د لومړی سندره پاکله مو کوریدونکو ته وایي کومه سندره وا څنګه مو په کار پیل ک او آیا هغه وخت مو په یاد څومره امکانات مو لاس کې وو چې په سندره مو کار پیل ک
امکانات خو کرشه و ما هغه وخت هم زما سره کم و خو دغه چې استودیو مو پیدا کړل ځکه ما یعنی ما خود ته موسیقي شروع کړه غم سویلا جانې دا د استودیو کافی را ته معرفي کړي هغه تصادفاً ما په ښار کې ده او ماته ډېر نږدې ده اوس مې ډېر ښه ملګری دی واقعا ډېر مخلص ملګری مې دی د ده په استودیو کې چې د استودیو سب چې سوی دی ټولې د ده سره ما ثبت کړي یا د ده په استودیو کې نو اوله سندره مې په اصطلاح دغه په 2003 کې یو نظم وو ما ډېر کمپوزونه جوړ کړي وه یا ډېرې سندرې را ته پرتې وې خو بیا په دې کې مو غوښتله چې دغه د موزیک پروډوسر د دغه مشوره م واخلم سویله خو مشوره را کړې وه ما خپل انتخاب درلودی درې دانې مو بیا په دا ټول کې راټولې کړې وې بیا ما د درې سره چې ځم زما که بیا موزیک پروډوسر ویلې چې دغه اشنا سندره به ووایو هغه واقعا ډېره سخته وه ځکه نه وو نو امکانات نو سره برابر سوله کرار کرار که واقعا یو سندرغاړی دی یو هنرمند دی چې دا دوه سره جلا کوم سندرغاړی هغه چا ته وایي یا سندرغاړی چې هغې صرف سندرې بولي تکراري هم بولي کاپي هم بولي او هنرمند هغه چا ته وایي چې هغه واقعا زحمت باسي نوښت کوي یعنی هر څه کې نوښت کوي.
آسیا جانې د لومړۍ سندره پاک لکراته وایي کله چې لومړۍ سندره مو ثبت کړه او بیرته مو ولیدله واورېدله نو احساس مو څه وو ځکه چې د لومړۍ سندره که د یو هنرمند وي او که د یو شاعر لومړۍ کار وي لومړۍ شعر وي هر څه پایل یې ډېر شیرین وي ډېر نږدې وي هغه احساسي او عاطفي لحاظ نه نو تاسو خپل د احساس نه راته وایي.
طبعا چیز ما احساسم یعنی ډېر شو ډېر عالي وو ځکه چې ما خپل یو څه کړي وای خپل مې یو څه چې مې په نیت کې وای چې هغه د ښځې شاعري شعر او په پښتنو کې زه لومړی شد و ما چاغه هم دی ویشد یا د ویشدینا شیر رواخی سندره کی بیا ما خپل هغه کمپوز کی هغه نظم و نظم ډیر سخت دی نسبت به غزل ته چې کله سره کمپوز ای او بل دا ما په یو دسی کمپوز کی واچوي چې مال دا باید زما ای دا باید زما رنگ ولري دا باید هغه فیصله یو د څه چې چا نه ویلي زه نه وایم چې دا به اورېدونکو ته ښه یا بد وي د هغه قضاوت اورېدونکو په لاس کښې هغه زه نه وایم خو یو څه چې ما غوښتله هغه مې په دې سندرې کښې کار کړل
آسیا جانې د شعر او کمپوز پاکله راته ووایئ کمپوزونو کې مو معیار څه ټاکلی ده او همدارنګه شعرونه څنګه انتخابوئ په دې هکله اورېدونکو ته معلومات ورکړئ
په دا وروستیو کلیو کې چې ما ولیدله چې په پښتو ژبه کښې البته په پښتو ادبیاتو کښې ومې لیدل چې نامه خدایه موږ دومره ډېر شاعران لرو او فوق العاده ښه شاعران لرو ډېره ښه شاعري کوي نو بیا مال موږ ولې دا شعرونه نه وایو دا ما هغه وخت مطالعه کول او ما واقعا د زړه د اخلاصه خوند ترې اخیستی یا تر اوسه پورې زه مطالعه کوم او خوند هم ترې اخلم په دې خاطر چې د ښځو په شاعرۍ کښې زه ډېر نوي څه وینم هغه څه هغه یا هغه موضوعګانې یا هغه الفاظ د نارینهو په شاعرۍ کښې کم دي ما نه دي لوستي یا یعنې بیخي چلا دی بیخی سر یعنی دز ما احساس دی دغه څه ما ترې اخیستي دي نو بیا مې واقعا شعر ته کتلي دي هغه د شعر نویات ته مې کتلی چې غمجن شعر دی د خوښۍ شعر دی مثلا د یو رابطه لري یا مثلا د پسرلي سره یا مثلا د یو موسم سره د یا د یو حالاتو سره د سیاسي حالاتو سره حتی نو په هغه دلیل مې بیا هغه شعر راخیستی دی د موضوع په حساب کمپوز کړی مې دی او مخکې مې یاده کله چې زه په اصطلاح شعوري زه د ښځو شعرونه خپلو سندرو ته انتخابوم
آسیا جانې که په دې برخه کې دا راته ووایئ چې په ټوله کې تاسو څومره سندرې ثبت کړي دي ویډیویي مو څومره سندرې دي او د لاس لاندې مو تازه سندرې هم شته که نه
ویډیویي مې په اصطلاح که په استودیو کښې مې تقریبا نه دانې که لاس دانې مې په استودیو کښې ثبت کړي دي او دوې دانې مې لایف په خپرونو کښې ویلي دي تقریبا تولید په حساب که ووایم په دا شپږو کالو کښې مې دولس سندرې ویلي دي طبعا کمپوزونه بیخي ډېر راته پراته دي خو په اصطلاح ثبتول یې کار پر کول یې او ټوله شیان ورته اماده کول یعنی دا ډېر وخت غواړي اقتصاد هم غواړي یو څه مشکله ده خو بیا هم زما په نظر سره په شپږو کالو کښې دولس سندرې بیخي کفایت کوي تر دې اضافه که سړی ووایي کیف هم نه لري
تر اوسه پورې داسې کوم فیډبک یا داسې د اورېدونکو نه ستاسو له مینهوالو نه داسې کوم پیغام تاسو ترلاسه کړی دی چې واقعا تاسو احساس کړی چې تاسو دغه سندره یا دغه هنري شاهکار چې تاسو کړی دی دومره زیات تاثیر کړی پر هغې باندې دغه یو لکه یوه خاطره یې هنرمند دپاره تاسو کوم وخت داسې څه ترلاسه کړي
بالکل زه کله کله وینم داسې دی دغه موسیقي یا خپله سندرې که یوازې دغه پښتو سندرې ده خو که تاسې پام وکړئ بعضی سندری محفلی دی چې هغه د خوشحالۍ سندری دی، مثلا صرف محفلو کې ویل کېږي، یا ځوانان اتان ورسره کوي، یا پیغلې مثلا ورته ګډیږي، دا یو جلا سبتی. بیا مثلا قوالی سندری لرو، غزل سندری لرو، پاپ لرو، پاپ و غزل مو سره ګډ کړي دي، یعنی د موسیقي د نوي آلو سره. نو که رښتیا درته ووایم، دا د هر یو خپل ځان ته جلا جلا اورېدونکي یا لیدونکي هم لري. نو زه چې کله کله ما ته په دغه یوټیوب چینل لرم، په هغې کې بعضې کسانو ډېر ښایسته کومنټونه راته کړي، داسې کومنټونه نه چې ما ته ډېر صفات کړي، دغه شعر یې یاد کړي، موضوع یې یاد کړي، او ما ته کله کله وایي چې موږ هېڅ بله ښځینه پښتانه نه دي لیدلې چې پر دغسې موضوعاتو باندې سندرې وایي. صحیح ده، یو د سندرې ستا مثلا چې دا نورې پښتنې سندرغاړي وایي چې هله مکتب خلاص کړي، دا وکړي، هغه وکړي، هله مسافره سمه، له لالۍ مې ولاړې، دا دې هغسې، خو هغه چې دي هغه ټولې په تکراري دي، په دغه دو ریتمو کې دي، په دادرا او په مغولي کې مثلا، هغه یا مثلا په یو بل کمپوز کې دا شعر واچي، یو شی ترې جوړ کړي، هغه اصلا شعر هم نه دی، تصنیف دی. خو زما سندرې چې دي هغه ټول شعرونه دي، هغه ټول اثرونه دي.
د وروستۍ سندرې په هکله مو که لږ معلومات راکوي، شعر او کمپوز د چا دی، او څنګه مو وغوښته چې دا سندره ووایي؟
په وروستیو کلو کې مثلا دوهم واده، دریم واده، هغه هم د لوستو کسانو سره، د داسې کسانو سره چې هغې واقعا د تمدن یا د ډیموکراسۍ دعوی کوي، یا خلک یې په ټولنه کې دغسې پېژندل شوي دي. مګم چې ګورې دوم واده وکړي، دریم واده وکړي، او هغه ښځې چې دوامه یا دریمه ښځه کېږي، هغې هم لوستي لسانسایي. بل د دې څه چې راتېر سي په وطن کې، خدا بیخي او عامه خبره ده، او پر دې موضوع باندې هېچا هېڅ ونه لیکل، نه مقاله ولیکله، نه لیکنه ولیکل، نه یو سندره پرې جوړه کړه، نه یو شعر پرې ووایي. نو دا موضوع چې ده، بیا خلک اعلانونه هم کوي، او نور خلک مبارکي ورته وایي چې موږ انتقاد پر کوو، چې په دې خاطر چې مثلا اعلان چې اوسي هغه هم په خواله رسنیو کې، هلته خو ته هر څه آزاد دي، بیا وایي نه غږ مه ورته کوئ، دا د دوی شخصي مسله ده. نه، دا شخصي مسله که ده، نو بیا په خپل کور کې دی وساتي، موږ د چا دروازه مو نه ده ټکولی چې موږ وایي ستا شخصي کور څنګه دی. خو چې اعلان کوي، بیا ځانونه ورته ټیم کوي، نو موږ دغه وایو چې دغه دوهم، دریم یا څلورم واده چې دوی وایي چې وایي دا په اسلام کې روا دي، په دغه شکل و په دغه صورت و په دغه شرایطو کې چې دی کوي، دا مطلقه شرط دی. او که مثلا د دې مدرن ټولنې په حساب راواخو، هېڅ یعنی د انساني کار نه دی، د مدني ټولنې یو خلاف کار دی. ما ډېر دوستانو ته دا څو کلونه کېږي چې مال راسي دغه باره کې یو څه ووایو، مګم باور وکړه، دا سندره ما وویله، خپله شاعري دا سندره ما خواست ترې وکړي، هغې نه ده خپره کړې، په دې خاطر چې یا به د خلکو د منفي کومنټونو سه په اصطلاح ځان ګوري، او یا به دای ځکه ډېره پروین ملال ډېره مطرح لیکواله ده، ډېره مخوره شاعره ده، واقعا فوق العاده ښه شعر وایي، او یا به دای چې مثلا دغه ډېرو شاعرانو فرهنګیانو دوی ډېر ډېر اکثریت وی دوهم ودونه کړی دی، دریم کړی دی، پار دلیل چې کړی دی، خو کړی دی، یعنی هغه خپل د شعر سندره خبره نه کله، یعنی دا موضوع دغه سی کړی ده، او دا ډیر غلطه موضوع ده. موږ باید پر دې باندې پتیره، بیا فرهنګیان باید پر دې باندې نیوکه وکړي. نو دا زما یو خاص اعتراض لو، هر څوک که طالب دومه و درېمه کوي، یا مثلا نالوستي سړی کوي، زه د هغه څه ګیله نه کوم، هغې د هغه هدف دی، د هغې ژوند دی، د هغسې روزل شوي دي. اما که یو لوستي فاکولته پاسه، یا نه پوهېږم نیکټایي پوشه، یو مډرن یې کوي، او بیا بېرته وایي چې دا د اسلام ما ته روا کړي دي، پر زمانې زه انتقاد کوم، او دغه زما انتقاد او دا زما اعتراض دی.
آسیا جانې، په راتلونکي کې مو هم داسې کومه موضوع په نظر کې ده چې سندره پې ووایئ، او یا هم کمپوز پرې جوړ کړئ، او یا داسې تازه شعر چې تاسو په نظر ټولنې کې ورته ضرورت ډېر زیات ده، تاسو ورباندې کمپوز او سندره جوړه کړئ؟
بله، زه به جوړه کړم، خو که چیرې زه یوازې اعتراضی سندرې وایم هغه بیا خوان نه کوي، زه خپل هم د هغه سره ډېر خوان نه اخلم په دې خاطر چې زه خپل یو خوشحاله انسان یم په مجموع کې. یا مثلا مخکې مې وویل چې مل زه دلته خوشحاله یم، نو چې خوشحاله یم باید خپل خوشحالي اخلم په هنر کې، یو څه ونغاړم یا مثلا اوریدونکو ته یا اصلاح مینوالو ته ورکړم. نو کله کله کوشش کوم چې داسې یو موضوع راواخلم چې هغې باندې څوک نه غږېږي، که داسې یو څه یې لرم، یې دغسې شعرونه هم لرم یا راته پراته دي مثلا د کمپوزر سره، دا کوم. خو زه هم په دا منځ کې باید یو څه د خوشحالۍ سندرې مې مثلا چې هغه د واقعا یو انسان ته خوشي وربخشي، هیلي وربخشي او راتلونکي ته په اصطلاح هیلمن کوي یا هیلمنی کوي، دغسې یو څه باید وي.
مننه آسیا جان، ډېرو ښو ټکو ته د اشاره وکړه. که د خپل ادبي او فرهنګي ژوند خوږې یا تریخې خاطرې را سره وغواړې شریکې کړې، او که د فرهنګي برخې نه ادبي او فرهنګي برخې نه غواړې، نو خپل شخصي ژوند کې کومه جالبه خاطره چې تا ته جالبه وي، اورېدونکو ته جالبه وي، نو تاسو کولی شئ چې اورېدونکو سره شریکې کړئ.
کوم په یاد دی په 2021 کې چې رژیم بدل شو او ما دستی اولین سندره یا در جیم روست اول سندره ما اول چه زمازات پنامه
دخ پل قسمت سر هر زائی بجنگ دم نڑی دم زمی دهیلو پا ایرو کی سوز دم نڑی دم نرات دادا چا بحالا نشوم سیوری پچا دنیستی جوڑ سپیر دیوالوم شردم نڑیدم ٹوپک دبل اورا دورور زرمی دمور پا نرش پخ پولو وینو کی پخ پلا لمبیدم نڑیدم زماد زاد دورا کبولو نارحم شبیدا یو آشی باکی گنا شبی تو بہم شبی باقی گنا شبی تو بہم شبی دا مامی دخبل وجود زرائی رحم بانا لدا کھنا وجود کی می مرگونی لمبا ہم شبی
جنگل کې مې ویلې چې د شیر د زمزمې نیازی و مهرتاج و مریم صافی دی، یعنی د درو شاعران شیرونه مې سره ګډ کړل. بیا موږ ځنګل کې دغه د مني سارولو، نو پاڼې تازه را رژېدلې وې، نو نیت مو کې چې دغه فضا راغلې د منی دی ودا دی، نو دغه سندره چې مو ثبتوله آخر کمرمین راته وویلې چې ورته بیخي دغه یخ په ځنګل کې لارې دي دلته په اروپا کې، نه چې خلک پلي پکې دي مثلا پکې روان یې. بیا یوې خوا ته بلې خوا ته طبعاً چې وړې وړې ونې هم دي، د دغه ونو په مابینځ کې ولنه نوځي چې دلته دې سندره ووایه. هغه چې زه هلته ننوتم هلته ډېرې بدې پشی ولی پشی په فارسی ورته وای، کندریان غماشی ورته وای، نه پېژم د نور لهجو پښتانه څه ورته وای، خو خیر هغه پشای دی همنوم ده. نو دوی زه پر سترګو پر شا باندې یعنی وچ چلم دغه فکر لمه اخر چې دا سندره خلاصېدل زما سترګې وپړسېدلې. نو دغه مې یو خاطره و چې هم ډېره جالبه وه او هم سترګې مې نصفې ګرویالې، ځکه هرایش مې ټوله خرابېدی.
ډیر زیاته مننه آسیا جان چې په خبرونه کې مور سره ګډون وکړ. کوم خوخه وی خبرونه به تاسو په یوې سندره پای ته ورسوو.
ستانه ډیره مننه فرشته جان، او تاسو د خبرونه ډیره مننه، یا د خبرونه د کارکونکو نه چې زم ملمنه کلم او زړه خواله مو سره وکړه. که څه ستونی می درد دی، خو زه دا بنانه کوم، زه پر نور باندې خاندم. ام هنرمند هغه دی چې د صفر څخه شروع وکړي، که ستونی درد کوي که نه کوي باید هغه که یو چا ورته وویل چې زمزمه وکړه باید وي کې کې ونس وکوالای هغه هنرمند نه دی کرات و بخشی تور توری دل مرو پشانی او او برا کری دس پوش میل چینو جامی می جوڑی دہاری رو شبنم شندو ترنگ دمر جا دستور گتور می بید یو درش پو لاست باہو دا حالی شود گنگرو دا جانتی سمدرو مخترنا دا نور لغار دنی مخترنا دا نور لغار دنی زبر دی طولو باندی چوکرما زبر دی طولو تتابیر تنگشم د دغه ټولو د بلوغ حسن به څوک وستایي زما د هستی زما د ښایست بها به څوک وټاکي زما خاوند زما میړه زما تفسیر د حسن بیګا د بل چا په پالنګ ختلې ماته نه راګوري زکاہغ دو ہم باد کری دی زکاہغ دو ہم باد کری دی
رشتیا وی کلا می ستر گترنا وی کلا ل ستر گد دوش کو رلو پاولیو پشان جوڑن او په بار خو باندې زلا وی تخو هر وخت ماشنا وی تخو هر وخت ماشنا وی کلا می دوست کلا جانان وی کلا می سوره کلا جانان